افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دې خبرونه ډېر برخه دوه ونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د خزر لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډ خبري برخه هم لرو. پایل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شار زافر وای هوا د هغو نستړی کیدونکو افغان جنوم لاټړ کوي چې د تعلیم او اساسي ازادۍ په برخه کې لخندونو سره مخامخ دي. کرندکر پرون جمعه د جنون نړیوال ورځ په مناسبت په خپل اکسپانل لیکلی چې افغان انجلی هر ورځ د زده کړې و د کار او پرمختیا د فرصتونو مستحق ده. د هغې په لیکنه د افغانستان راتلونکي د دغو جنونو له ونډې پرته نشي یقیني کېدلی. د انجنونو د نړیوال ورځ په مناسبت پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په خپل ایکس پانل لیکلی له ټولنیز ژوندانه او تعلیم څخه د انجنونو محرومیدل نه جبرانیدونکي زیان لري. پرون تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای و د انجنونو د نړیوال ورځ په مناسبت په یو اعلامیه کې وویل دوی په افغانستان کې دغه ارزښتناک ورځ په ډیر خفګان سره لمانځي، ځکه چې واکمنو چارواکو له 1140 ورځو راپدې خو له 12 کلونو څخه د ډیر عمر لرونکو انجنونو پر زده کړو بندیز لګولې ده. د افغان خزون جنو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له شورا مننه کړې چې د افغانستان په اړه پریکړه لیک په اجماع سره تصویب کړ. میرمن امیری پرون جمعه په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر لیکلی دا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت څخه د هغو دوامدارو هڅو په خاطر مننه کوي چې نوموړی د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د خزون جنو او د ټولنې د نورو زیانګالو د حقونو د ملاتړ لپاره مخته وړي. هغې زیاته کړې د ښاغلي بینټ راپور به د طالبانو لخوا په اصطلاح د اخلاقي قانون د ویجاړوونکو اغیزو په وړاندې د اقداماتو لپاره د بشري حقونو د شورا 50مې غونډې ته یو مهم ګام وي. د هغې په خبره دغه قانون له افغان ښځو او نجونو هغه محدود خپلواکي هم اخلي چې دوی په خپلو هڅو سره د ځان لپاره ایجاد کړې ده. رینا امیری همدارنګه ویلي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي په ملاتړ کې ثابته پاتې شي او د زیات حساب ورکولو لپاره له ټولو امکاناتو په استفادې تګلاره مخته ونیسي. د هغې په وینا دا د یو باثباته اقتصادي ودې او امن لرونکي افغانستان لپاره کلیدي او یو ستراتیژیک اړین اصل دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د تېرې چهارشنبې په ورځ له رایې اخیستو پرته په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه پرېکړه لیک چې په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ بلل شوی تصویب کړ او هم یې د یوه بل کال لپاره د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ماموریت وغځاوه. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او پر اسرائیل تور ولګاوه چې د هغو امبولانسونو په وړاندې خنډ جوړوي چې کار یې په ځانګړي ډول د غزې له خطرناکو برخو څخه د جدي ناروغانو لیږدول دي. د اشغال شوو سیمو لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازي ریک پیپر کورن ویلي دغه سازمان او د سرې میاشتې ټولنې په څیر نورو شریکانو په دریو مواردو کې هڅه وکړه چې د امبولانسونو له قطارونو سره د غزې ترنګ په شمال کې دریو روغتونونو ته ځانونه ورسوي. هغه زیاته کړه چې د محلي روغتیايي چارواکو په غوښتنه باید ځینې ناروغان نورو ساحو ته لیږدول شوي وای، ځکه اسرائیلي چارواکو دوی ته له دغو ساحو او روغتونونو د وتلو امر کړی و. خو د نوموړي په خبره د دوی کاروانونه د څو ساعتونو لپاره په چک پاینټونو کې وځنډول شول چې بالاخره بیرته ورته د ستنېدو امر وشو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ایران ولسمشر مسعود پزشکان پرون په داسې حال کې د ترکمنستان په پلازمینه اشقاباد کې سره وکتل چې په اوکراین او منځني ختیځ کې د روانو جګړو په اړه د لویدیز اندېښنې په زیاتېدو دي. روسیه د اوکراین په جګړه کې په مستقیم ډول ښکېلې ده او ایران هم په دې وروستیو کې په سیمه کې د نیابتي ډلو په ملاتړ عملي اقدامات کړي دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د دواړو مشرانو ترمنځ دغه کتنه د دوی لپاره یو فرصت دی چې دوه اړخیزې اړیکې لا پیاوړې کړي. په اشقاباد کې د پوتین او پزشکان ترمنځ دغه کتنه چې د یوه کنفرانس په څنډه کې ترسره شوه د دواړو ولسمشرانو ترمنځ لومړنۍ ده. د دوی ترمنځ بله کتنه د بریکس ډلې په سرمشري ده چې په پام کې ده د روانې اکتوبر میاشتې له 28مې تر 30مې پورې د روسیې په کازان کې جوړ شي په پام کې نیول شوې ده. د کرملن وایان دیمیتری پیسکوف د روسیا او ایران د ولسمشرانو له پرونی کتنې مخکې خبر اعلان ته وویل چې په دې کتنه کې به پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وشي. خو د نوموړي په خبره بې له شکه د منځني ختیځ روان وضعیت به هم د دوی د خبرو په اجنډا کې وي. د 2022 کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین پراخ برید کړی، د موسکو او تهران ترمنځ اړیکې پیاوړې شوې دي. روسیې په دغه جګړه کې تر ډېره د ایران له بي پیلوټ الوتکو کار اخیستی، خو ایران د لویدیز د تورونو په ځواب کې ویلي چې د اوکراین له جګړې مخکې موسکو ته یو محدود شمیر بي پیلوټ الوتکې ورکړې دي. جرمنی پرون جمعه د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو اعلان وکړ. دغه اعلان د جرمنی په پلازمینه برلین کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او د جرمنی د صدر اعظم اولاف شولز ترمنځ په کتنه کې وشو. شولز وویل په دغو مرستو کې د هوایي مدافع دزګاوې، توپخانې او بې پیلوټ الوتکې شامل دي. هغه ویلي دا مرسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته څرګند پیغام ورکوي چې جرمنی به د اوکراین تر څنګ وي. زلنسکی د اروپا د سفر پر مهال په جرمنی کې تم شو. تر دې مخکې په جرمنی کې د امریکا د متحدو ایالاتونو په یوه پوځي اډه کې د اوکراین په باب یوه نړیواله سرمشریزه ذکر لغوه شو چې په امریکا کې د طوفانونو له کبله ولسمشر جو بایدن ونشو کولی چې پکې ګډون وکړي. او شمالي کوریا پر جنوبي کوریا تور ولګاو چې د دې هیواد پر ضد تبلیغاتي پاڼو د شندلو لپاره په پلازمینه پیونګ یانګ بې پیلوټ الوتکې الوزوي. شمالي کوریا خبرداری ورکړ که دا الوتنې بیا تکرار شي دوی به مجبور شي چې د ځواک په کارولو سره یې ځواب ووایي. ازادي راډیو اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي په خیبر میدان کې د دوی رابلل شوې جرګه پرون د ځینو ستونزو له کبله پیل نه شوه. د دې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دغه جرګه به نن شنبه په ځایي وخت د سهار 10 بجې پیل شي، که څه هم د جرګې ځای ته له بېلابېلو سیمو په سلګونو کسان ورسېدلي، خو دغه بهیر لا هم روان دی.
ټاکل سوی وه په خیبر کې د پښتنو قومي جرګه چې منظور پښتین یې د رابللو غږ کړی و پرون پیل سي. خود پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین تیره شپه په یوه اعلامیه کې د ځینو ستونزو له کبله د دې جرګې د ځنډ او نن پر ځایي وخت د سهار پر 10 بجو د هغې د پیل خبره وکړه. پښتین ویلي له تیرو 4 ورځو د دوی خیمې او نور وسایل وسوځول سول او ځینې سامانونه د جرګې ځای ته ونه رسېدل، ځکه نو جرګه د شنبې ورځې ته وځنډېده. منظور پښتین زیاته کړې چې تر اوسه د ولسي قافلو 40% د جرګې ځای ته رسېدلي او نورې قافلې پر لار دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ همغږي کوونکي حزب الله کاکړ تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
د زرګونو په تعداد کې خلک را روان وو، هغه پر چک پوینټونو پولیس او آرمی درولې وو، هغه نه پریښول. بل اخر د خلک مجبور کړل سو چې هغه د غرونو للارې پپښو باندې را روان سي. نو معلومه خبره ده چې پپښو باندې را رسیږي بیا خو پر وخت باندې نس رسیدلې. او د دې سره سره دلته به د مختلفه ولسوالیو او خلکو ته د مختلفه پروفیشنز لکه ډاکټرانو، انجینرانو، پولیټیکل ساينټیسټو، آی ټی ایکسپرت او همدغه رنګه سوشالوجیست او مختلفه پروفیشنز او خلکو ته د پاره به مختلفه خیمې لګیدلې او ډیر په ډیر لوی تعداد کې به خیمې لګیدلې. هغه خیمې چې زموږ ملګرو راوړلې هغه به پر لار کې ځینونی ولسوي یا هغه چې براله هغه به وسوځل سوی. لوی لوی سکرینونه چې په تیرو اویا کلو کې پر پښتنو باندې کم ظلمونه سوی دي هغه به موږ راوړل. هغه چې به موږ د دکانو والا سره خبره وکړه هغه دکانو والا به ونیولسو یا غوته به دمکیانې ملاوسوي. زموږ سپیکران مات کړل سو.
منظور پښتین له ولسونو غوښتنه کړې چې د اکتوبر 14 یعنی یکشنبه د جرګې په وروستۍ ورځ د دې جرګې اعلامیې ته ځانونه ورورسوي. منظور پښتین پرون د اعلامیې تر خپرولو مخکې په یوه ویډیویي پیغام کې د جرګې د ځنډ ځینې دلیلونه بیان کړل.
د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرتابه د دوی وفود را رسېدلي دي، د بیلابیلو سیمو مشران رسېدلي دي، څه په لارې دي خو څه لارې لا اوس هم بندې دي، خو بیا هم چې څوک را رسېدلي دي هغو ټولو ته دا یو خواست دی چې دوی د واپسې کوشش ونه کړي. دا به شروع کېږي انشاءالله، لږ تکلیف به خیر دی، لږ انتظار دی خیر دی، دا به مونږ په ځان مونږ او تاسو تیر کړو. خو چې د خپل ملت، د خپل قام، د خپل وطن، د خپلو ولسونو د ښه ژوند دپاره یو مشترکه نتیجه ته ورسېږو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د یوې لویې قومي جرګې د رابللو اعلان شاوخوا 3 میاشتې مخکې د دغه غورځنګ د یوه پیژندل سوي غړي ګیلمن وزیر د جنازې پر مهال وکړ. د جرګې پر خیمو د پاکستان امنیتي ځواکونو څو وارې چاپې واچولې او د چهارشمې په ورځ دا خوډه په نتیجه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لږ تر لږه 3 غړي ووژل سول او ګڼ نور ژوبل سول. پښتون ژغورنې غورځنګ رابلل سوي جرګې ته د عدالت نوم ورکړې او ویلي دي چې ولسونه به پکې په قاطع توګه پر دې پریکړه وکړي چې آیا له پاکستان سره په کومو شرایطو وړاندې تګ کول غواړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیت بندیز بلګاوه او دای د ترهګری ضد قانون لمخې یو غیر قانوني سازمان وباله. خو دې کار سخت عکس العملونه وپارول او منظور پښتین د پاکستان د حکومت دا اقدام ډیر ظالمانه بللی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون دغه اقدام غندلی او پر حکومت یې ژغ کړی و چې خپله پریکړه بیرته واخلي.
په راپور کې مو واورېدل چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي دي چې لویه جرګه پرون د ځینو ستونزو له کبله وځنډېدله، خو نن به په ځایي وخت سهار 10 بجې پیل شي. زموږ همکار په اروپا کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ له همغږي کوونکي مالک بازی سره مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا د جرګې زنګ به د دې جرګې پر بهیر او پرېکړو کوم اغېز وکړي.
جرګه ته د تاریخ ملګرو غورزنګ ملګرو پر تیاری نیولې وه. موږ به دلته شپېته خیمه د وخت له مخه لګولې، دلته به موږ ټولو ولسوالیانو ته خپل کیمپونه لګوله او دا رقم نور کم ترتیب لازم ترتیبات وو. خو تاسو ولیدله چې د ریاست لخوا چې کم وحشت او بربریت ته زموږ د جرګې پر ځای وسو، زموږ د جرګې پر ځای چې کم ملګري وو پر هغوی باندې وسو، مسلسل درې واره حمله نور د جرګې پر ځای وکړه. لالته یو واره خیمه د ځان سره یوړې سره د ملګرو بسترو او د بیګو ورسته چې بیا دویم ځل رااله بیا خیمه وسځلې او دریم ځل تاسو ولیدل چې هلته زموږ په ملګرو باندې ډزې وکړې، زموږ ملګري شهیدان هم کړل او زخمیان هم کړل. د دې ټولو شیانو سره مثال واښکاره خبره ده کله د جرګې وخت ډیر نږدې رالی، د ریاست په دې سر خلاص وو چې د پښتانه او غورزنګ خامخا دا جرګه کوي. دوی ولیدل چې د وطن د پښتونخوا وطن د هر ګوټه خلک را روان وو، نو ریاست په دې مجبور سو چې د دې جرګې په مخ کې خنډ جوړ نه کړي، نو داسې یو ترتیب یې جوړ کړي دیراله چیر بس موږ له خوا اجازت دی. که څه هم جرګه د جرګې کم تیاریانې وي دا به ډیر زیات وخت اخلي، خو برته ملګري پر دې باندې لګیا دي د جرګې په ځنډ باندې. انشاءالله د جرګې په دغه باندې څه تاثر به نه کوي. که څه هم موږ کموږ ته دغه رالی، نو دا کېدای شي یوه ورځ بیا موږ اوږده کړو، یوه ورځ په دې کې اضافه کړو چې د جرګې څونه بحثونه دي خبرې دي دا پرسي.
بازای صاحب د جرګې ځای ته کسان د کوم ستونزو په ګالولو سره ورسېدلی دي، یعنی د دوی په وړاندې کوم خنډونه جوړ شوي وو؟
دوکوهات چونلې بند کړی دی د درې ورځو سره په مختلفو علاقو کې. مثال موږ د بن شمالي وزیرستان ملګري په بنو کې بند دي، د بنو ملګري هم دا رقم د جنوبي وزیرستان ملګري، د ډیرو منطقو خلک لا تر اوسه نه دي رسېدلي. موږ کوشش کوو چې ټول خلک چې کله راورسېږي د جرګې بیا هلته موږ په جرګې پیل مو کوو، جرګې خپل کاروایي روانه کړي.
منظور پښتین له خلکو غوښتنه کړې چې د یکشنبې په ورځ د جرګې د اعلامیې په ورځ ځانونه ورورسوي. په اعلامیې کې به مهم ټکي ستاسو په نظر څه وي؟
کم چې موږ اټکل کړی وو چې ډېر زره انسانان، قبایلي مشران، سیاسي مشران یا د ژوند د ټولو طبقو سره تعلق لرونکي هغه خلک برازي، هغه به د پښتانه د دې وسنی غمیزي په حواله فیصله کوي. خو دلته چې موږ ګورو د خلکو تعداد بیخي ډیر زیات دی، تر اټکل هم دوه چندې درې چندې خلک دي، او دا چې د نورو ولسوالیو خلک هم راورسیږي د یک شنبه په ورځ دا امکان لري چې د دو شنبه ته هم وغځولی سي. دلته به انشاءالله تعداد بیخي ډیر زیات وي، او دلته به که خدای کولو د پښتون قومي عدالت تاریخي پریکړې هلته اعلانېږي، دا غځای به انشاءالله داسې چې سره کم اټکل کیږي چې دا غځای به دا خبرې نافذ العمل وي.
په اروپا کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ له همغږي کوونکي مالک بازی سره په خیبر کې د دې غورزنګ د جرګې په باب مرکه، دغه جرګه چې په پام کې و پرون پرانستل شي د ځینو ستونزو له کبله ځنډېدلې او پتیل شوې ده چې نن به په ځایي وخت 10 بجې پرانستل شي.
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکنه نو زموږ ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه می ومني
داخله کور کې نارینه نه لري یا لري مایوب ده مالول ده مایوب ده کار نشي کولای پنګره ده کار نشي کولای نو دا خدای چی شي خوري ماشوم لري خدا په دې سره په تن پروشي کړو دې سره د اسلامي ده تاسو ته اسلام نوم ده دیږي
د یوې میرمنې غږ مو اوریده چې ویلې د افغان ښځو اقتصادي ستونزې د دوی د اوزګارۍ له وجې خپل وروستي حد ته رسېدلي دي په همدې سختو شرایطو کې یو شمېر ښځې په دې توانېدلي چې ځان او نورو میرمنو ته د کار زمینه برابره کړي میرمن لیلما امرخیل له همداسې ښځو څخه ده
شپږ نیم سوه نفره ما په چل ستون کې فارغه کړې دغه یوه میاشت کېږي دوی به حتی له کورسنګي نه له ښاره د کارتینو نه له دې ځای نور نه به راتلې او ډېری به حتی کرانه درلوده دې موټر قسم درته خورمه چې له دارلمان نه ډېرو لرې لرې منطقو نه دوی به سهار په شپږو بجو حرکت کوه چې دوی به تر اتو بجو رسېدلې نه راتلې به
نن همدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړئ قدر من اردونکو لدری کرونو څخه زیاته موده کیږي چې طالبانو په خپل دویم ځلی حاکمیت کې د افغان میرمنو هغه اساسي او بشري حقونه یو ځل بیا تر پښو لاندې کړي دي د بیلګې په ډول تر ټولو لوی او ستر حق چې زده کړې او کار دی یادولی شو طالبانو د خپلې واکمنۍ په پیل کې له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو پر نجونو د زده کړې دروازې بندې کړې او همداشانې ښځې له کار کولو څخه هم راوګرځولې دې کړنې د ټولو میرمنو په تېره دغو ژوند ور تریخ کړ چې په کور کې بل څوک د ګټې وټې لپاره نه لري په کابل کې عیني شاهدان وایي چې ځینې ښځې دې ته مجبوره شوې دي چې خپلو وړو بچو ته د ډوډۍ د دا کابل لپاره سوال او حتی نام مشروع کارونه ته مخه کړی یو میرمن په دې اکله وایي
پورس کې پینځه یا شپږ خزي خو دروازه ټکوي چې خیرات راوړه دنه ډېر نه و پخوا په یو کور کې یو ښځه به مثلا اقتصادي فعالیتونه کول کور کې به نور ازاد هم کار کوو مثلا کېدای شي پلار به یې کار کوو کېدای شي خاوند به یې کار کوو کېدای شي ورور به یې کار کوو یا خور مور نور کسان هم ورسره مثلا همکاري یې کوله کار فعالیت یې درلوده اوس دې لپاره چې مثلا کور کې هغه نور ښځې دولت کې چېرته نور مثلا دفاتر کې کار کوو هغوی خو دې کار شوي دي یعنی مشکلات نه ډېر شوي دي او اکثریت نارینه هم دې کار شوي دي اوس چې مثلا د دې فعالیت هم ودرېږي نو تاسو فکر وکړئ چې مشکلات تر نوې پسته تر شپږ پورته کېږي کاروبار نوې کور هم کرایه ده نو د کور کرایه نه څه ورکولی چې کاروبار نه وي یعنی یو مشکل خو د کور کرایه بل داسې د کور خرڅ هم نشي پوره کولی نو دا خو یعنی ټول مشکل می ما مور پلار می مریضان دی همیشه دوا ساده کوي همیشه مثلا مور می هر میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو او پلار می کم از کم په دوه میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو د دې دوا یې کنه سم پوره کولای نو تاسو فکر وکړئ چې خدای موږ له کوم ورځ مثلا سخت دوا پکاوي چې دوی ته موږ احتیاجات موږ پوره نکو نو ته حالت براز څه ده په دې سره په تل پوره شي کړو دې سره په د اسلامي دا تقریبا څه ده په هغه تلوي خلا موږ جنګونه تیر کړی دي ډېری قرآنی استثنا سره نه ده مارینه
افغان لیکوال نجیب الله حبیبی هم ورته خبرې کوي نوموړی وایي چې مور د اولاد لوږه د تړباسي چې غیر شرعي کارونه وکړي د حبیبی په خبره د دې ټولو کارونو ګناه به د طالب مشرانو په غاړه وي
دوی لاوال ورځنه هغه خپل خبر باندې کلک پلال دي او هغه د دوی مشران نامعلومه مشران چې ځان ته هیبت الله وایي هغوی اول تر اخره ویلي دي چې موږ خپلې خبرې نه یو انچم شاته نه ځو که چېرې دوی وایي چې موږ ویا اسلام ته خدمت کوو دوی د اسلام خلاف او د شریعت خلاف کار کوي ځکه یو ښځه چې بیکاره شي هغه هر څه ته اړ کیږي او بدو کارو ته لاسرسی وي نو د دې ټولو ګناه به د دوی مشر یا د دوی مشرتابه ته به کی کوالې ځینې مشران چې نامعلومه مشران دي هغوی د کار او د تعلیم مخه ډب کړې ده چې د ده ټوله پلا او د ده شرعي او کلتوري او تاریخی ملامتیا و بدوری په غاړه اوسي. بدون د خزو د کار او د بدون د خزو وند ورکولو نه هیڅ هیواد پرمختګ نسی کولای. که هر هیوادی که څومره اسلامي هیوادی تاسو ورسو وګورئ، د ماليزیا حکومت وګورئ، د سنگاپور حکومت وګورئ، خپل سعودي وګورئ، هر اسلامي نظام چې تاسو ګورئ په هر هیواد کې، نو هغوی سره ښځې اوږه په اوږه، خوا په خوا، په اقتصادي برخه کې، په صحي برخه کې، په مختلفو برخو کې، حتی په ډېرو تخنیکي برخو کې دوی کار کوي. او تر څو چې ښځو ته موږ ونډه ورنکړو، هغه هیواد پرمختګ نشي کولای، هغه جامعه پرمختګ نشي کولای، هغه ټولنه او هغه کورنۍ پرمختګ نشي کولای.
پر افغان میرمنو باندې یوازې د طالبانو د نظام لخوا بندیزونه نه دي وضع شوي، بلکې ځینې په کورنۍ کې د یو شمېر نارینه و لخوا هم داسې کار ته نه پرېښودل کېږي چې دوی په مرسته یو څه پیسې وګټي او خپلې ستونزې حل کړي. د کابل اوسېدونکی اجمل په دې اړه وایي:
د افغانانو یو اساس مشکل هم دا ده چې دوی خپلې نجونې یا خپلې خویندې د سي ځایونه نه پرېږدي. مثلا د رښتیا ځایونه جوړ شوي دي، یو زموږ سره تر څنګ هم ده چې خیاطي زنانه او د زده کړې دلته زموږ ډېر همسایګانې هم د دې خلاف دي. لوړ سازارې ښځې دي ورته پروژې کې استادان جوړې شوي دي. نو دوی څخه مې هیله دا ده چې د خپلې ښځې همدې تعلیمي یا دغه د خیاطۍ یا د افغان ګنډې یا لاسي صنایع ځایونه ته پرېږدي. دا مشکلات ته خو دا د افغانانو هغه اساسي مشکل هم دا ده چې دوی د ښځو هر څه کې یو مشکل لري. خو هیله مې دا ده چې دوی نرمښت وښي او د خپلې د دې ته پریدي چې هغه بیا وروسته خپل ژوند هم چلوي، سکوي د اقتصادي مشکل سره مخ. په افغانستان کې مثلا جنگونه زیات دي، چې ویني موږ زیات مېرمنې وسته روزي زیات خويند درو چې هغه کوي سې ویډیو او د خپل اقتصادي مشکل لپاره هغه دی دفاع شاهکار سې ویني. مثلا د نورو غلطو مخکار سې ویډیو پریږدي، خپل سې دی کولای شي د خپل ماشومان ساتنه خپل نامغه د کالوي ګندل پوسټه وکړي یا د لاسي صنایع پوسټه وکړي. دا ډېر ښه فائدې ولري. دا ښه نظر ده.
لکه څنګه مو چې د خبرونه په پیل کې ویل، یو شمېر افغان مېرمنې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې په دې توانې دي چې هم ځان او هم نور ښځو ته د کار کولو زمینه برابر کړي. میرمن لیلما امرخیل هم داسې ښځو څخه ده. دا چې هغه څه کوي او کار یې څومره ګټور دی په مرکه کې اورو.
زه خپل په دغه سنترو کې مې چې د ما درې سنتر دي په کابل کې فیلان زه فعالیت لرم. ما سره ډېر نجونې دي په بخش صنایع دستي کې، په بخش خیاطي کې دوی راځي. حتی هغه نجونې چې پلارونه نه لري زه یې فیس ترېنه نه اخلم. نو دوی شپږ میاشتې له موږ سره دلته کار زده کوي، زده کړې کوي. دوی ته دا د خیاطۍ او د بخش صنایع دستي او قالین بافي او دغه ورخي. نو ډېر نجونې همدغه یعنی نایلې دي، نا امیده دي. باور وکړه زه خپله دوه نجونې له ځان سره کارمندانې مې اخلم. زه کور په کور سروې کوم، زه مه له فامیلو سره غږېږم، دوی ته قناعت ورکوم چې دا نجونو ته اجازه ورکړه چې دوی راستي حداقل لغه افسردګۍ نه خلاص دي، لغه مریضۍ نه خلاص دي، له فکر نه چې دوی همیشه په کور کې دوی ناهیلې دي او ډېر بیچارهګانې، یعنی نسي کولای چې دوی د خپل ژوند تا هغه تصمیم د آیندې ونیسي. نو د دغه لپاره زه دغه کورسونه ما ایجاد کړي دي چې دغه نجونې ناامیده نه اوسېږي، حداقل چې راسي زه رویه ورکوم، ورسره غږېږم، دوی سره مشوره کوم په هر کار کې. ورته وایم هیڅ وخت هم تاسې ناهیلې مه اوسئ، همیشه همت وکړئ، خپله غیرت وکړئ، خپله شکر ده ځوانان یاستئ، د موږ د افغانستان د موږ د ملک آینده سازان یاستئ. زه همیشه دوی سره یعنی ډېرې په یو ښه توګه لکه یوه مور غوندې دوی سره زه رویه کوم چې دوی وکولی شي حداقل هغه خپل فکر یعنی دغه ناهیلو نه دوی خلاص دي، فکر ونه کړه چې موږ باندې چانس یاستو یا مثال آینده دې موږ څه کېږي. د دغه لپاره ما دغه کورسونه ایجاد کړي دي. باور وکړئ چې زه دا شپږ کاله سو دغه شپږم کال د څه فعالیت لرم، رسمي فعالیت لرم. نو د دې لپاره چې دغه نجونې د قلم او عرفان زده کړه هم مصروفه سي.
بله لیلما جان، راځوري تاسو په خپل کار باندې درته وایي چې تاسو له درې شرکتونو یادونه وکړه، څه وخت مو دا کار شروع کړی او له کومه
ما تقریبا غیر رسمی 15 کال کار کړی ده. ما دا کار په ایران کې شروع کړی ده. 19 کال می عمر و زل افغانستان نه لاړم. واده سوم، اول شرایطو کې د طالبانو هغه بل شرایطو کې نو زمانه وای واده کړی و زلاړم ایران ته. هلته موږ مهاجر سولو، ډیر مشکل و، موږ ته زندگی ډیره مشکله وه. نو مالته دا تصمیم ونیو، هلته مې مهاجرینو سره همداسې کار کاوه په بخش خیاطي مردوزي و دغه به مې ورښودل. 9 کاله ما په ایران کې کار وکړل. له ایران نه بیرته راغلم خپل ملک ته خپل افغانستان ته دلته می کار شروع ک او تقریبا زشپاک کله کی سزه رسمي کار کوم جواز لرم تجارتی جواز هم لرم اوس بیا ته تعهد تجارت هم لرم وکاله کی او زدلته په افغانستان کې فعالیت لرم په کابل کې درې سنټر لرم فاميلونه ته یعنی دوی وکول سي متفیس راکا او دی نفیس اخلو تو او هغه جونی هغه څه ته کندې دی لغو دی نفیس ناخلو بیا دا غد وسو افغاني سم نفیس اخلو ز جای ورته نیسم کرایا باندې استادان ورته مجربه نیسم او دوی سره مونږ کار کو دوی غیر فز دتی اده اقل ماتم یعنی پدې کې یو اجر دی او ثواب ده دوی ته هم پدې چې دوی وکول سي خپل په خپل په خو دریږي ما ساکاله تقریبا درې سنټرونه په دا یو کال کې ما تقریبا اته سوا کسه یو سنټر نه فارغ کړو دونیم سو بل سنټر نه پنځوس نفر مې بل سنټر
ډیر درته وځي کچ په کومه برخه کې دا میرمنې تاسو فارغ کړې
خیاطی ده چرمدوزی ده مرمردوزی ده دستوزی ده او بل بلستنی دی ایجاب ده دغه چې موږ تولید لرو قالینې دي په دغه کې موږ کار کوو فعالیت لرو
دغه کومې میرمنې چې تاسو له سنټر نه فارغ شولې اوس دوی څه کوي آیا کار ځان ته پیدا کړی
ډیری چې دی وو په کور کې کار کوي موږ اسناد هم ورکړي دي رسمي اسناد ورکوم او بل دا چې ډیری خزه والا ما سره موسم په تماس کې دي ما ته وایي چې استاد ته وکولای شي موږ ته یو دایمي ځای پیدا کړي او یو تولیدي خیر د قائد هم کمی کولای شي تاسو سره کار وکړو ډیری بیرته له ما سره کار کوي دا اوس هم د ما هماغه شاګردان را سره کارمندان دي کار پرې کوي را سره او ما تقریبا دوه هفتې کېږي چې په کوټ سنگي کې ما یو سنټر نوې مې بنا کړای دی
په دې باندې اوس خبر راته وکړي چې د ښځو وضعیت اقتصادي تاسو له نږدې نه دغلته ګوري کومې میرمنې تاسو سره کارمند دي کومې چې زده کوي نوې کار زده کوي اقتصادي حالت په کوم اندازه خراب دی
ډيري خزې چې دي اقتصاد صفر تر رسیدلای باور وکړه د سې خزې دي چې د غزه ته هر منطقه کې سنټر جوړو ما خاص د دې لپاره جوړو چې دوی مسیر د لارې نږدې وستي دوی وکولای سي تراسي پیاده راځي بیچارهګانی یعنی باور په خدای وکړه د ما شاګردان شپږنیم سو نفر ما په چل ستون کې فارغ کړی د غيام یاسکیږي دوی به اته له کورسنګینه له خورا د کارتینونه له دې ځای نه نه وراتلی او ډيري به تاکرانه دلو ده دی موتر قسم در تخرمه چیل دارلمان نه دیر و لر لر منطقونه دوی به سهار پشپگ و بجو حرکت کهو چی دوی به تراتو بجو رسیده لینی رات لی به یعنی دوم را پا علاقه منده دوی رات لی اما دی ما ولا باورو کزلو به می مرتر دیر خوگیده ما فیس هم تی ناغسته دی چاس مسیر لره و ما فیس تی ناغسته زی پیده ما چی دوی نه لری اما دیر پا علاقه منده برات لی نو دیر مشکلات لری خزی خصوصا هاگه خزی سرپرست نه لری آغان جونه سی پلار نه لری یعنی دیر بیچارگانی متاجی دی بارها بارها در خبر تکرار کری دی مایلی دی بیخی در دمای شوار گرزی دلائی دی چه امارات اسلامی دی باید وظیفه دی چه دیمونگل خلکو سر دیمونگل خوزو سر لنجونو سر یعنی دوی مرستی وکا او نور دونرانو نزده غالم هاگ خلک دی دوی که ولی استی چی مثالا من ته فروجی را کوي باید مستقیما له موږ سره په تماس کې سي نه چې دوی یعنی واکو اختیار بل چاته ورکي هغه فزت متشبسینی دي دوی فعلا په دې شرایطو کې لکه ما غوندې همدغه سنټرونه لري دوی له موږ سره مستقیما یعنی تماس نه نیسي موږ خواهش داده له دونرانو نه چې دوی مستقیما له موږ سره موږ شرکتونه چې دي غون شناخته شده دي اما باور وکي چې اوس هم فساد دی داری ده اوس هم پیزانده ده اوس هم همدغه خبرې دي اما څوک چاته توجه نه کوي چې واقعیت سره هغه ښځې چې فعلا په دې شرایطو کې واقعا کار کوي دوی باید راسي په سترګو په سر یې وویني او دوی د همدغه خلکو د دې ښځو حالت وویني د دوی خبرې واوري د دوی دردونو ته غوږ ونیسي دوی مشکلات د دې وویني
اوس که دارت وایي چې د حاکم نظام لخوا څومره له مشکلاتو سره مخې دا چې ښځې نجونې درځي د تاسو په شرکتونو که دی تاسو په سنترونو که آل تخیاتیز دکی دوی درت لایسی فکری سرقامی کلار مزایمت نور ته کیږي دا نور ته ویل کیږي چې میماره ماته چیرته دي
ډیری ځایو کې آتا په شفاخانه کې چې وکړه ځي تنا مراجعه کوي د وینې د ماینه لپاره دا زه شخصا د خبر ورته کوم چې ویل کیږي ورته چې د تا مارم چیرې ده ته ولې تنا راغلی زه په خپل سترګو حال مولي د په شفاخانه کې نوم به در تنا خلم وړ ما ورځ هم دا خبر هم دا قضیه رسوله چې وکړه په سن سال 15 څلوېخ کلونه وای په 50 و وای ولید محرم نه در و بابا وای زه د چی شي محرم زه له کومه کوم محرم چې زه زوی مې مثلا تللی کارته زه غلط دیزاین ته دیزه راکش کوم زه په مرګ حالت مریضه یم د ما وینه واخلی چې زه زما معاینه وسی اته اجازه نه ورکوله خو په ډیر مشکل باندې موږ څو نفر ترته ل چې دې وینه واخسته دا مشکلات ډیر زیات دي واقعیت سره او ډیرې دې موږ ښځې دې موږ ډیرې نجونې چې دي لمده نام لږ زره راس پرې سي ډیرې نسی کولای سي راسي او زه چې دغه کور په کور سروي کوم دغه لپاره او سنټر چې جوړوم داسې ځای کې جوړوم چې د ښځو ته مسیر نږدې خطر نه وي ورته په لاره کې پس کوچه نه وي داسې ځای ته ځای نیسم ورته دغه شیان زه ټول نظر کې نیسم ځای ته یې نومه بیا پس لغه نه زه اقدام کوم دا اوس ما په کوټسنګي کې چې ځای نیولی ده زه باید جواز واخلم زه باید امر بالمعروف سره وغږېږم زه د هغوی نه مکتوب واخلم رسمي چې موږ ته اجازه راکړه موږ ته ممانعت ونه کړه دا نجونې په لاره کې ونه درې دغه خبرې ستا واقعیت سره
تاسو مخکې ویل چې دغلته ګنډې افغاني دي او په خوا کې قالینې جوړېږي نور لاسي کارونه دي کوم یو ښه بازار لري د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې قالینې ښه خرڅېږي افغاني کالي ښه خرڅېږي څه شی ښه خرڅېږي
بله هم افغاني کالي خرڅېږي په خارج کې په داخل کې نه او قالینې هم همدغسې افغانستان خلک وسه نه لري چې وایخلي موږ هم چې داسې کار اخلو مثلا بل نفر نه اخلو تجار نه اخلو وغو دې موږ ته راوړي مواد راوړي موږ یې ورته جوړوو وخت چې قالینه آماده سوله د یوه قالینې موږ ته 50,000 روپۍ راکوي هغه اصل مفاد یې هغه اخلي موږ خو یې نه اخلو
یعنې که چیرې تاسو امکانات درلودلی خپل مواد درلودلی نو دا ټوله ګټه به خپله ښځو ته بېرته راتله
هو دغه د صنایع دستي کار چې د غونډې ښځې کوي او د ګنډې افغاني کار چې د غونډې ښځې کوي یعنې دغه ډېری په کابل کې هر مرکز کې د کابل چې دغه دوکانونه دي د مردانه نارینه خو دا کار نه کوي دا خو غونډې ښځې کوي کنه د لاس کار غونډې ښځې کوي اما مفاد یې چاته ده سود یې چاته ده غوته ده دا ښځې بېچارهګانې چې یوه میاست یوه نیمه میاست په یو جوړ کالی باندې دوی کار کوي وخت چې آماده سي دوی ته څونه پیسې ورکوي یو نیم زر دوه زره یعنی یوه نیمه میاست فکر وکړه چې دوی ناست دي ورته بېچارهګانې شپه او ورځ ورته ناست دي د عینو کار کوي د لاس کار کوي خامک کوي چوبک دوزي ده موره دوزي ده مثلا ګراف ده عینې پټوي یعنی ډیر مایده کارونه ده دا ګوره د سترګو له لاس سړی ځي اعصاب د سړی ضعیفه کیږي د شپې نارام خوي دا د شپې ورته کینی ډیرې ښځې دي بچان لري د ورځې کار نسي کولی د شپې ورته کینی د سترګو دید لبای نه ځي
بله او پیسې بیا بیرته نارینه اخلي د دې لپاره چې ښځې نسي وتلی بیرون چې یا خام مواد راوړي یا بیرته دغه تولید شوي شیان خرڅ کړي پیسې د نارینه او جیب کې د زحمت ښځې باسي تاسو غواړئ همدا ووایه
وو په دې چې موږ مثلا بازار ته نسو تللی سي مواد واخلو په دې خاطر چې هغه منډۍ کې چې دي خو غونډ دوکانونه د نارینه وو دي یوه ښځه چې هلته ځي ټول داسې ورته ګوري اوس خو هېڅ اجازه نشته چې یوه ښځه تنهایي باندې لاړه سي منډۍ ته چای واخلي مجبوره ده نارینه به ځي او نارینه دا کار چې کوي مثلا ځي مواد راوړي دا د ښځو ته یې ورکوي راحت ښځې په کور کې ورته ګنډي بېرته د کور له شانه اوسته وړي هغه یو چی ناچیزه پیسې ورکوي یعنې په دې لهر لحاظ موږ ته شکست ده لهر لحاظه
دغه دومره کلونه چې تا کار وکړه تر ټولو زیات سختي چې در باندې راغلی هغه څه وخت و او څه و
والله ډیره سختي چې په ما باندې راغله متاسفانه دي ما میړه موتاد و ما ډیر درد ولیده 15 اولاد دي ما په غاړه و یعنی د دوی تربیه د دوی آینده د دوی تعلیم د دوی درس دا ټول ما دي هم د غستنې لڅوک ما پیدا کړ او ما خپل اولاد ورسو ما درې زمن لرم دوه لورګانې می واده کړې وړو باندې می درس ویلې یوې کمپیوټر ساينس ویلې بلې اقتصاد ویلې وړکای زوی کې می دل تر سره ده زمن میم رسولې دې خارج کې دي اده درس وای هغه میم دې درس لپاره لګلې دې دوی درس وای خپل آینده جوړه په ما عمر تیر شوی د مالې دې لیدې یو خزه ته په تنای ژوند ډیر سخت ده ډیر مشکل ده دغه اوس هم درې سالوي کال می عمر ده دغه اوس په ډیر بد شرایطو کې ژوند کو اما بیا مبارزه کوم بیا مهم هر څونه خبرې دې خلکو نه اورم زی په قصه کې نه وای مو کوسی و دی وای اما زه خپل کار کو په دې خاطر چې زه خدای پاک ته می غاړه خلاصه ده نو زه خدمت کوم
که په دې باندې خبرې وکې چې دې تاسو راتلونکي پلان بچه وی افغان جنو ته افغان میرمنو ته چې دوی لزده کړې پاتې دي له کاره راویستلې دي په کور ناستې دي تاسو تر خپل توانه پورې الیځلې کوئ چې د کار زمینه ورته برابره کړئ راتلونکی پلان مو څه دی
زه غواړم چې یو تولیدي جوړه کړم چې 3,000 2,500 3,000 5,000 کسه ښځې په کار سي زه دغه غواړم چې دغه ښځې کار وکړه اته اقل مونږ تولید هم د مونږ خپل مملکت ته ښه ده هم د مونږ خلکو ته ښه ده هم بیرته سرمایه کیږي ام دی افغانستان قالین سی مثلا خارج تزی دی پاکستان په نامه زی دلته جوړیږي مارک وهلکیږي مارک څوک وهی پاکستانی پی وهی پاکستانی په ډیر پورته قیمت باندې خرڅی اما د خپل په مملکت په نامه خرڅی مونږ ته ډیر د تاسف زایته چې د مونږ خلک ولې خپل خائنان دي ولې د سکی خپل ته شاخ لپاره خپل په کوی وهی زه د خلکو تایریانه پاتمه
که اوس درته وای چې ولې دی وختل چې راس مثلا د افغانی کال جوړول زده کې یا د قالین جوړول زده کې یا لاسی کارونه زده کې علاقه دی سره د ژوند مجبوریات و څه ولې دې مسلک تراغلی
ولا علاقه خو مې خپل وا واقع سره لورکین نه دې علاقه وا او بعد وختانه درته وایم چې زه یو نیم کلن له مور پاتې سوم پنځه کلن له پلار دې ما پلار شهید سه کمانډان دې فرقه اشت نو زه پاتې سوم اترته دا غدې ژوند مشکلات او زه دې ته هړ کړم په دې چې ما ډیر مشکلات په ژوند کې ولیدل فقط د ما عمر په کار کې تیر شوی په منډو کې تیر شوی وخت چې واده سولم زیران ته لاړم لیران ته بیر تراغلم نه کاله بعد ما بیر تشفې مکتب ویلې ام اولادار او چچدار او مکتب میل میرم موتاد و کار میمکاو زان می مرساو و اولاد می مرساو نو دغه زون مشکلات زدی تعال کلم واقعیت سره پدې چې زده سوم لکتیګه غوندی چې هر څونه به مو مشکلات راغله ما شاته واچول فقط همدغه می تصمیم پزون کیونی او تیز بخ بزل خپل لار نه منصرف نه سم ما ته دا ډیر د افتخار زایده ز پیسو ته اهمیت نه ورکوم زه فقط غوړم چې دی ما ام نه و دی ما خسی هغه جونی چې دی ما لورګان دی ما ته د افغانستان غونډ جونی لورګان می دی غوړم چې دوی مشکلات ونه لري زه ته زه غوړم دوی لاس نیوای وکم چې مې څلوا سکی یو تکو می تر غوڅ ځوان دی بیا سمړه سم به خیر ده یو دوه خبره تا وکه
bale کده سی اوس راته وای چې افغان میرمن او ته څویل لري تاسو هم د ژوند ډیر سخت تیر کړی مګر بیا مو مبارزه کړی د تاسو په مرکه کې معلومه سو چې تاسو هیڅ کلمات نه د منلي خپل تجربه نه افغان میرمن او ته اوس په ډیر بد وضعیت کې شپې ورځې تیروي د طالبانو نظام هیڅ کار ته نه پریدي درس نه پریدي تاسو دوی ته څویل لري
هیڅ وخت باید نه امید نشي په دې خاطر چې موږ د غزون کې نه امیدي لپخونه سړی غورځي باید خپل دوی تصمیم ونیسي که مشکلات په فامیل کې لري په فامیل ته قناعت ورکا لار ته یا ورور ته دوی ته قناعت ورکا او بل دا چې دوی یعنی نه امید نشي یو تصمیم چې په خپل ځون کې نشي په خپل تصمیم باندې ودرېږي مقاومت وکا مبارزه وکا هیڅ وخت باید ځان داسې نه کا چې زه ولای واخزه یې مناتوانه یم نه هیڅ وخت خزه ناتوانه نه ده مونږ د افغانستان خویندي او د مونږ مایندي د مونږ مورګاني یا د مونږ خبره لورګاني بایمته دي شکر ټول افغانان به بایمته دي اما د مونږ خزه خصوصا د افغانستان خزه ډیر بایمته دي یعنی دوی په ډیرو مشکلات باندې بیا هم دري کی واقع سره دري
ډیر زیاته مننه تاسو ژوندې سلامت اوسئ
قربان دې سم ژوندې اوسئ
له حقوقي ارس هم ټول وګړي د حق لري چې ځان ته د کار کولو زمينه برابر کړي او څوک مخه ونه نیسي په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق استاد تاج الدین منصور له نور خبرو سره
کورنۍ د کورنۍ کې تاسو لکه ټولنه لکه مملکت د فکر وکړي په خپل دار کورنۍ کې باید تان ته هدف ولري که هدف دغه هدف که خزه تعقیبوي که نر تعقیبوي باید دوی ملاتړ وشي دوی کومک وشي دوی سره مرسته وشي چاره چنه لري د ګلدوزي د نور دغه عرفه د نور شانس دوی زده کوي دا دوی شرعي حق دی دوی سره باید ډیر پخلاینه ورسره وشي کومک ورسره وشي امکانات ورته برابر شي دا د هر نارینه وظیفه ده دوی سره د خشونت ونشي او دوی سره ډیر په انساني اخلاقي و په دې مناسبت ځان د مسؤل احساس کی دسه نامیت ساحه کی دوی احساس کی او دسه د شهامت او د غرور او د افتخار هیڅ ورته پیدا سي نه ما ورونه د ما د خلکو د ټولنه د کور ټول خلک ورسره بات مرسته وکي په خې کار کې هر څوک کار کوي بات ورسره مرسته وشي مونږ دسه خلک لرو سه متاسفانه تحصیل نه لري تعلیم نه لري غواړي سم دسه نور خلک موسی یعنی دسه خلک مونږ لري په دغه وطن کې ګورو سه مثلا یو نیم خلک سه مکتب ته دی لکه علاقه مندي خي ورته وای سوې سدونه خلک مکتب وبیل سه وکي ستو وکي دسه بي ځای شعارونه بي ځای خبرې بي ځای ذهنیتونه خدا متاسفانه دا ستا په مدو موطن کې او دا دوی حق دی کس کوم شغل یا کسب او کار او څه قوانین او منافع او د نورو خلکو د ازادۍ او مخنني نشي حق لري که خزه د کندر د هر کار ته دی بدودی ته زمينه مسایید سي ورته کار پیدا سي او ژوند وو کې استقلالیت مالی په اسلام کې او په انسانانو په ژوند کې په ټولو کې د اهمیت لري او د مدون شین دي او د لیکسي وي دي په منابعو کې ستا د هر خزه چې استقلالیت لري لکه تاسو کده پیغمبر سره د ژوند د غوګوري د خدیجه کلبرا مخ کې پیغمبر سره وعده وکي د تجارت او تجارت کو یعنی استقلالیت درلود بیا ورسم خپل تجارت په ستلله او د جوان کو د پدې معنی نه دی صدق کوم معنی نشته یعنی اخلاقی معنی نه دینی معنی نه اجتماعي معنی او د خلک سبدي کې شلکی کې خپل خويند یا خیر یا دا کسان نه پریدي دا دوی متاسفانه جهالت دی او بودی کې شرعي دلیل نه لري دوی
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 14 46 شپږ سو بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هي چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
سلام د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو درسی ساعت ته مو هرکلی کوم د نن ورځې په درسی ساعت کې به د وم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون بیان شي د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او د ازادي رادیو خبريږي یله دا تیر درس مو تکرار کړی وی او په کتاب کې راغلو پښتنو ته مهم ځوابونه موندلې وی درنو زده کوونکو نن به خوونکې موږ ته د افغانستان جغرافیایي موقعیت بیان کړي په دې درس کې به واورو چې افغانستان له جغرافیایي پلوه د ځمکې د کورې په کوم ځای کې موقعیت لري په نننی درس کې اورو چې افغانستان له څلورو خواو په وچه کې راګیر هیواد دی او سمندر ته لارې نه لرلو له اقتصادي او سوداګریز پلوه دغه هیواد ته غنی ستونزې پیدا کړي بشپړ درس له خون کې څخه اورو
د افغانستان موقعیت او څلور خواوې افغانستان یو غرنۍ هیواد دی چې د اسیا د لوی وچې په سویل کې په شمالي نیمه کره کې د استوا له کرښې شمالي خواته او په ختیځه نیمه کره کې د لندن د گرینویچ له کرښې څخه ختیځ خواته پروت دی د افغانستان پراخوالی 6,250,000 کیلومتر مربع دی زموږ هیواد افغانستان له څلورو خواوو وچې چاپیره کړی دی او آزاد سمندر ته لاره نه لري د عربو سمندرګي ته نږدې واټن 1500 کیلومتر ته رسیږي په لاندې تصویر کې تاسو د افغانستان اسلامی جمهوریت نقشه ویني چې څلور دیش ولایتونه لري او هر ولایت د ورایې پکښې معلومیږي د افغانستان شمال خواته د منځنۍ اسیا تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان جمهوریتونه پراته دي زموږ هیواد سویلي او ختیځې پولې د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره د ډیورنډ تحمیلي کرښې په واسطه په نښه شوي چې د افغانستان د خلکو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوي زموږ د هیواد لویدیځو خواته د ایران اسلامي جمهوریت پروت دی زموږ د هیواد شمال ختیځ لور ته په یوه لږه برخه کې د چین له جمهوریت سره یوه ګډه پوله لري د چین د جمهوریت سره د افغانستان اسلامي جمهوریت د چین د سینکیانګ د ایالت سره ګډه پوله لري چې همدغه جلاوالی د وخجر کوتل په واسطه سره منځته راغلی دی الحمدلله د سینکیانګ ایالت زیاتره خلک د اسلام په مقدس دین مشرب دي دا چې د منځنۍ اسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لار نه لري له دې کبله د هغوی سوداګري راکړه ورکړه د اسیا له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې کیږي چې دا موقعیت افغانستان ته ښه ارزښت وربخښلی دی
۶۰ خون کی پدرس کې مووري دل چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا ځینی پراته هیوادونه هم لکه افغانستان سمندر تلار نه لري، نو دې مسلې افغانستان ته دا فرصت ورکړی چې د منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا ترمنځ د ترانزیټي لارې په توګه رول ولوبوي، خو په اوسنیو شرایطو کې ځینو ستونزو له دې ګټو څخه افغانستان بې برخې کړی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او سم د اتم ټولګي جغرافي مضمون په دې برخه کې نن د اروپا اقلیم لولو. د اروپا د اقلیم په برخه کې نننۍ درس تر ډیره د اروپا پر سمندر، سیندونو او جهیلونو ورټول دی. خون کې براته وایي چې د اروپایي هیوادونو د دوی په خواوشا کې لښته سمندرونو او اوبو څخه د سوداګرۍ په برخه کې څونه ګټه پورته کړي. اروپا له ګڼو زیرمو هم برخمنه ده. خون کې بنن راته وایي چې له دې قانونو ترلاسه شویو معدنیاتو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړي. دا ټولې پوښتنې د خون کې په درس کې ځواب شوي او زو په ګډه ورته غوږ دو.
د اروپا لوی وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لوی وچ اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي ارض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لوی وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوې دي. څه ناڅه ټول اروپا د پره مرطوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننۍ برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د نوتلو خنډ وګرځي. سنرم علاقې د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي، او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر گاونډي سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه، مدیترانایي آب و هوا. په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامل ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانی آب و هوا لري. مدیترانی آب و هوا دوی ځنګړچاوی لري. اول ژمی معتدل او بارانی وي، دوهم اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د منی او ژمي په موسمونو کې وي. ب د اتلانتیک سمندر گاونډي سیمه، په دې سیمه کې د انګلستان او ایرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لوی وچې ډیره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزی برخه وچه بری، په دې برخه کې مرکزی او ختیځه اروپا شامل ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته، یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده، لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنا او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنی چې په دې برخه کې رطوبت او لنده بل هیڅ نسته. شمالی برخه قطبی، په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامل ده. آب او هوا یې د قطبی سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سیندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 8 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملیږي.
ومل وستل چې د اروپا د ګڼو ښېګڼو ترڅنګ یو همدا دی چې په دغه لویه وچه کې ګڼې ژبې شته او هر اروپایي هیواد جلا ژبه لري او په هر هیواد کې بیا ګڼې ژبې دود دي. د ژبو دې ګڼوالي د اروپا لویې وچې ته یوه ستره فرهنګي تنوع ورپر برخه کړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ راډیو ته غوږی است. د خبرونی په دریمه ورستۍ برخه کې د نهم ټولګي جغرافیه درس پیلېږي. په تیر درس کې موږ ته ښوونکي د کانګو حوزه راوپیژندله او دا مو هم ولوستل چې کانګو ته ولې حوزه ویل کیږي. په نننی درس کې په زړه پورې جغرافیایي موضوع ولو، هغه د سویس کانال دی. په دې برخه کې اورو چې سویس کانال د چا په نوښت جوړ شو او په دې ستره اقتصادي او سوداګریزه پروژه کې کوم هیوادونه ښکیل دي. دا پوښتنې به د ښوونکي له لوري د درس په بیان کې یو په یو ځواب شي.
د سویس کانال، د سویس د کانال کیندل فرانسوي مهندس فردیناند دولسپیس طرحه کړ. د دې کانال د جوړولو کار په 1356 میلادي کال کې پیل او په 1349 میلادي کال کې پای ته ورسید او د نومبر په میاشت کې پرانیستل شو. نن یو کلن امتیاز یې یو نړیوال شرکت چې په هغې کې فرانسې، انګلستان او نورو اروپایي هیوادونو ګډون درلود ورکړل شو او مرکز یې په پاریس کې و. د سویس د کانال اوږدوالی د مدیترانې د سمندرګي د غاړې د پورت سید له بندر څخه تر سویزه یعنی د سور سمندرګي تر غاړې 161 کیلومتر دی. د ګټې اخیستنې وړ سوری 16 متره او ژوروالی یې 12 متره دی. تاسو په تصویر کې د سویس کانال وینئ چې د هر ډول بیړیو د چلاو قابلیت لري. د سویس د کانال څخه د 16000 ټنو په ظرفیت بیړۍ شپه او ورځ تګ او راتګ کولی شي. د آسیا او اروپا ترمنځ په 80% د سوداګریزو مالونو لیږدونه د سویس کانال له لارې ترسره کیږي چې د نړیوالې سوداګرۍ 45% په بر کې نیسي. سویس کانال په 1956 میلادي کال کې ملي اعلان شو. د سویس کانال په 1956 میلادي کال کې د ایټالیا او یو شمیر نورو لکه فرانسې او دې ته ورته نورو هیوادو سره د مصر پر دې باندې غټې لانجې وسوې چې هغه وخت مصر پاچا جمال عبدالناصر و. بالاخره د یو شمیر جګړو له وروسته په 1956 میلادي کال کې د مصر د هیواد په نپه اعلان شو. د سویس د کانال ټول امتیاز اوس د مصر هیواد ته ځي او دا د دوی حق هم دی.
هوکې درنو زده کوونکو، د سویس کانال د سوداګریزو ګټو په برخه کې مو ولوستل چې اوس مهال د آسیا او اروپا ترمنځ څه باندې 80% سوداګریز توکي د کښتیو په واسطه د سویس کانال له لارې لیږدول کیږي. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي، په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي ولولي چې جهیل څه ته وایي او د افغانستان مشهور جهیلونه کوم دي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا د قانونو په اړه بشپړ درس وړاندې شي او د نهم ټولګي په برخه کې لولو چې بشري جغرافیا څه ته وایي او نفوس په دې جغرافیا کې څه ونډه لري.
کړی د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. اله د خون کې له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب وایئ. تر بلې خبرونې ته خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه را ته خپل پیغامونه پیښدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
جاهلو فیصلو مزرا خفا ده جاهلو فیصلو مزرا خفا ده پترالو مکتبو مزرا خفا ده پترالو مکتبو مزرا خفا ده
خفدی پترالو مکتبو مزرا خفدی